سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجېری د دې خبري خبرونه تموز فرید سیال د میر احمد سفیر تخنیکی چارو په سمبال اختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او غوښتل شو د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونیسي. شهباز شریف پرون د خبره په پیښور کې د باجوړ د پیښې له ټپیانو څخه په روغتون کې د لیدنې پر مهال وکړه. په باجوړ کې د یکشنبې په ورځ د جمعیت علمای اسلام فضل الرحمن ډلې پر غونډې چاودنه وشوه. د دې چاودنې له امله 55 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 200 تنه نور ټپیان شول. د پاکستان صدر اعظم ویل چې د افغان طالبانو حکومت باید جدي ګامونه واخلي او دا خبره نور ونه کړي چې د افغانستان له خاورې ترهګر استفاده نه کوي. د باجوړ د چاودنې مسؤلیت د خراسان څنګه منلی دی؟ په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وايي متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او دوی به د بشري حقونو د نقض له امله فشار ته دوام ورکړي. لیندا توماس ګرینفیلډ چې تازه د دریم ځل لپاره د امنیت شورا دورې مشري یې ترلاسه کړې ده پر نورې رسنیو ته وویل د افغانستان د وضعیت ارزونه به د دوی د کارونو لومړیتوب وي. د 2020 کال لاګس رئیس لیکل چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. له شپږم ټولګیو پورته یې د نجونو پر مخ د خونځیو دروازې تړلې دي. انجونیا له پانتونی زده کړو راګرځولي او په نړیوالو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. میرمن ګرینفیلډ له طالبانو غوښتلی دي چې د افغانو ښځو انجونو بشري حقونو ته درناوی وکړي. کرملین چمتووالی ښودلی دی چې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته راستون شي. د کرملین د بیان دمیتری پیسکوف نن وویل د روسیې اندېښنو ته په کتو دوی به ژر بیرته دې موافقې ته راستانه شي. روسیې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته د بیرته راستنېدو خبره په داسې حال کې کړې ده چې وړه مورس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالتونو استازي ویلي وو چې داسې نښې شته چې کېدای شي روسیه بیرته دې موافقې ته راستنه شي او اوکراین ته اجازه ورکړي چې د لارې خلی ولیکدوي. د کرملین ویان زیاته کړې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبري هم کړې دي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب تیر کال د جولای په وروستیو کې د تور سمندرګي له لارې نورو هیوادونو ته د اوکراین د غلو دانو د انتقال په اړه یو موافقه لاسلیک شوه. د دې موافقې نیټه نږدې درې اونۍ وړاندې پای ته رسېدلې وه او روسیې بیرته نوه تمدید کړې. د چین په پلازمینه کې په وروستي ورځو کې سخت بارانونو د څو تنو ژوند اخیستی دی. د پلازمینه پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو یولسو څلوېښتو کلونو کې تر ټولو سخت وروختونه دي. د چین دولتي ټلویزیون او راډیو پرون خبر ورکړ چې د بارانونو لکتر لګي او کس تلکتر لګي ولستنو په دغه بارانونو کې لکتر لګي ولستنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې دوه تنه کارګران وو چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شوي دي. او د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د راپور له مخې له پروس کال فبروري را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی د شاوخوا 50,000 اوکراینیانو یا لاس غوڅ شوی دی یا یې پښې قطع شوی دي. دغې ورځپاڼې دا خبره د اوتوبوکا په نوم د جرمني د مصنوعي غړو د جوړېدو د سترې فابریکې د روغتیايي چارواکو په وینا او د دې فابریکې د اسنادو له مخې خپور کړی دی. وال سټریټ جورنال لیکلی دی کرشمیري ښایي تر دې لوړې وي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر ویل دي دوی طالبان په رسمیت نه پیژني او لا به د بشري حقونو د نقص په خطر ور باندې فشار ډیر کړي. خو دا چې امریکا له یوې خوا طالبانو سره خبرې کوي له بلې خوا پرې فشار زیاتوي علت یې څه دی او ولې داسې کار کوي وړاندې به په راپور او تحلیل کې درته وایو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د بشري مرستو په بخښنه سره د همغږي دفتر یا اوچا ویل دي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخامخ ده. دا چې اوس مهال په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو پراخې اغېزې څه دي دا به درته په راپور کې ولرو. همدارنګه غزنی ته به هم ورشو چې هلته موټر چلوونکي ځینې غوښتنې لري.
ځینو کسانو د پیسو د نشټوالي، ناخلاصۍ او یا هم د بیغوري او نافهمۍ له امله خپل موټران نه دي ثبت کړي. موږ د ټرافیکو مدیریت څخه غوښتنه کوو چې په غزنی کې د شی لاس موټرو د ثبت موده د څه وخت لپاره وغځوي.
خوست به هم مرشو چې هلته په وروستیو کې په عمومي جادو سړکونو او کوڅو باندې لسګونه څراغونه نصب شوي دي.
ډېر د خوښۍ زاد ده چې ښار به د شپې لخوا روڼاوي او خریان به په ډډز لکولی شي چې دوی خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړي.
نورما طالب هم درته لرو، ملتیا مغواړه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وایي متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او دوی به د بشري حقونو د نقض له امله خپل فشار ته پر طالبانو دوام ورکړي. لیندا توماس ګرینفیلډ چې تازه د دریم ځل لپاره د امنیت شورا دوروي مشري یې ترلاسه کړې ده، پر رسنیو ته ویل د افغانستان د وضعیت ارزونه به د دوی د کارونو لومړیتوب وي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس ګرینفیلډ وایي متحده ایالات له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولای پر دوی د بشري حقونو اړوند مسایلو کې فشار راولي. هغې پرون رسنیو سره خبرو کې په افغانانو په ځانګړي ډول پنجونو خوځو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه یاد کړل او زیاته یې کړه متحده ایالات طالبان په رسمیت نه پیژني او هیڅکله یې ښوونځیو ته د نجونو د راګرځولو له پرېکړې ملاتړ نه کوي.
On Afghanistan our position has been
د افغانستان پر از مونږ د ریس ډیر روخانه دی. مونږ باور لرو چې افغان جنې باید خوندې او خځې کار ته د تللو اجازه ولري. مونږ په طالبانو فشار ته دوام ورکړو. مونږ طالبان په رسمیت نه پیژنو. مونږ خوندې ته د جنو د راګرځولو په اړه د طالبانو له پریکړې هیڅ ملاتړ نه دی کړی.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر چې تازه د دریم ځل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا دورې مشر ټاکل شوې ژمنه کوي چې له بشري حقوقو سره اړونې به وڅاري او افغانستان به د کارونو په لومړیتوب کې وي. د طالبانو اوسنی رژیم د نړیوال ټولنې او خپل افغانانو لخوا د بشري حقوقو په پراخه نقص تورن دی. خو د دوی حکومت په ځلونو دا خبره رد کړې او ویلي دي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس ګرینفیلډ پرون دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی لیدلی.
They have cracked down on the press. They have
Taliban rasanay Zeppelin junay khwanjayo aw khaje la kar kawlo ra garzawli da tul masail Taliban sara matra shwi mung weli che dui de koknaro de kakh de bandawlo prekra kade che de pam walda kho bayad la der karoshi par Taliban bandi der fashar rawdal shi su dui la narewal sara de khpal ujmano par bansat din juno khajo aw nur am khalko haquno ta ehtiram ukri
of ordinary citizens
da Taliban da hukumat wayando yanu pa malguru milatuno sazman ki da America da daimi safiriyat ګندونو پاره د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون بیا لا بیلو طالب چارواکو د امریکا په شمول د نړۍ لټولو هیوادونو سره د خطا عمل په غوښتنې ټینګار کړل. د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه د افغانانو او نړیوالو لپاره بیا غوښتنو سره سره ننجونو خوځو په تعلیم، کار، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت لګول شوی بندیزونه نه دی لري کړی.
تاسو په راپور کې واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي ویلي وو چې امریکا به پر طالبانو فشار واچوي او دوی ویلي وو چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. امریکا له یوې خوا طالبانو سره خبرې روانې کړې دي او له بلې خوا د فشار غوښتنه کوي. امریکا له طالبانو په ټوله کې څه غواړي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکیب سر کې دغه پوښتنه د نړیوالو مسایلو لپو غوز جان باز نه کړې ده.
ګوري تعامل یوې ډلې سره یا یو حتی یوې حاکمې ډلې سره هیڅ نوع فشار نه منتفي کوي. د تعامل درلودل یوې ډلې سره چې ځان د حاکمه ډله وي او متحده ایالات وار په وار په دې باندې تاکید کوي چې د طالبانو سره فقط تعاملات کوي، یعنی راشه درشه کوي، فقط راشه درشه تر کچې پورې، تر څو چې په دغه ډله کې هغه څه تغییر چې متحده ایالاتو ته د منلو وړ دی یا په بل عبارت د بین ملي ټولنې ته د منلو وړ نه اوسېږي، نو دې نه ښکاري چې تر هغې پورې چې طالب په ځان کې په دننه په کور کې په سیاستو کې د بشري حقونو د تامین تر بریده پورې تر هغې چې دا دغه کمی ژمنې چې کړي دي مخصوصا د توحید د قرارداد په چوکاټ کې تر هغې پورې چې متحده ایالات مطمئن نه شي دا فشار په دې ډلې چې یعنې ځانته حاکمه اماراتي طالباني ډله وایي تر هغې پورې به دا فشار دغه دوګونی حالت ځای په ځای پاتې اوسي چې تر یو خوا به ورسره د یو خوا به ورسره خبرې کېږي دوی نه به تعهدات اخیستل کېږي په دوی باندې به ځینې شرایط منل کېږي د دوی خبرو ته به هم غوږ ایښودل کېږي خو په عین وخت کې دغسې یو پارادکسالي پالیسي به د دوی په مقابل کې روانه اوسېږي چې نور چارواکي به د همدې هېواد په دوی باندې فشار راولي. او
جانباز صاحب فکر کوي امریکا به له طالبانو سره تعامل ته ورسېږي؟
ګورئ تعامل ته خو تعامل کې خو متحده ایالات طالبانو سره همدا اوس داخله ده، همدا اوس چې د مختلفو پښتنو د مختلفو مسائلو په اړه دوی سره لیدنه او کتنه کوي. دا خپله یو تعامل دی، دا چې دوی سره یې په 2000 کال کې په 9 د فبروري کې داسې یو قرارداد وکړ چې د دوحې د قرارداد په نوم یادیږي یا مشهور دی، دا خپله یو تعامل و. تعامل کې خو متحده ایالات دوی سره دي، خو متحده ایالات دوی سره په رسمیاتو کې نه دي. دوی په حیث د یو دولت یا حکومت په رسمیت نه پیژني. بیا هم وایم چې دوی سره به تعاملات کېږي، یعنی ځینې عملیات ځینې کړنې.
جانباز صاحب، که طالبان خپلو کړنو ته دوام ورکړي، امریکا به له دوی سره له دې وروسته څه ډول مخ ته لاړه شي؟ یعنی کوم ډول پالیسی به غوره کړي ستاسو په نظر؟
ما په نظر که دوی خپل په کړنو کې تغییر یا بدلون رانه ولي، نو د متحده ایالاتو اول خو به په لحن کې ښه شدت راشي. بل دا چې متحده ایالات منطقه کې خپل متحدین لري پټ او ښکاره، د هغو د طریقه او د نورو اقتصادی سیاسي امنیتي وسایلو د طریقه به طالبان په داسې حالت سره مقابل کې چې ورځ تر بلې به د دوی وضعیت نور هم بد شي. او اول خو به هغه کوم کومکونه چې دوی سره کېږي هغه ودرول شي، چې دا نه یوازې په طالب باندې په تاثیر کې متاسفانه چې هغه بشري حقوق کومکونه چې کېږي هغه د افغانستان خلک به هم ورڅخه متضرر شي.
خطر پردیس و چې د نړیوالو مسایلو لپاره غوز جانباز سره یې د امریکا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي سفیر د څرګندونو په اړه چې دوی ویلي پر طالبانو به فشار زیاتوي او دوی په رسمیت نه پیژني، د هغې تحلیل پوښتلی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په همدغه د افغانستان یو بل مسله راخلو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچاوي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دي. د اوچا په راپور کې ویل شوی دی چې 80% افغانان د کرنې له لارې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو په وینا یې د اقلیمي بدلونونو له امله رامنځته شوي بارانونه او واورې د خوړو ناامني، خوارځواکي او ناروغۍ ډېروي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې د اقلیمي بدلونونو له امله له ګواښ سره مخ دي. دا راپور چې پرون خپور شوی پکې ویل شوی چې افغانستان د هغو لسو هیوادونو له ډلې یو دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله وچکالي، طوفانونه، واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي. په راپور کې ویل شوی چې 80% افغانان د کرنې له لارې خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کوي، خو په وینا یې د اقلیمي بدلونونو له امله کېدونکي بارانونه او واورې د خوړو نامنی رامنځته کوي، ورسره په دې هیواد کې خوارځواکي او ناروغي هم ډیریږي. په راپور کې همداشان ویل شوی افغانستان د اقلیمي بدلونونو د ګواښونو ترڅنګ اوس په نړۍ کې له ستر بشري بحران سره مخ هیواد دی چې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، 3 میلیونه وګړي له قحطۍ سره مخ دي او 3.2 میلیونه ماشومان خوارځواکي دي. اوچا داسې مهال دا راپور خپروي چې د اقلیمي بدلونونو په اړه د ملګرو ملتونو 28 کانفرانس هم د راتلونکي نومبر میاشتې په وروستیو کې جوړیږي، خو سره لدی چې افغانستان د اقلیمی بدلونونو لامل یو زیانمنونکی هیواد دی، په ویشتم کنفرانس کې د افغانستان استازی لدی عمل نه و چې په افغانستان کې د طالبانو واکمن حکومت د نړۍ لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د داسې حال کې ده چې په تیرو دوو اونیو کې هم د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله ګڼ مالي او ځاني تلفات اوښتي دي. د میدان وردګو ولایت د دای مرداد ولسوالۍ اوسیدونکی قدرت الله چې کله یې وروستیو سیلابونو سخت ځپلی وایي، تیر کال هم پر کلي سیلاب راغی خو سږکال بیا سیلاب ډیر ورانه وکړ. هغه وایي
او کومند کی چې زراتیند کی چې د مکلی د لوبې هغه تاسو مو کلاش پک د شکر دی د یو تایم د مرچینې دی ور بری کی کوم غنام بیا چلای حد چې چومانه هغه ټول د منځلول او معنی پلان کوه منځل ماش په بو کې ولوري دي نو دا غشان ټول خراب کړي په تاګون و
د طالبان حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د شمیرو له مخې په تیر کال کې د طبیعي پیښو په پایله کې شاوخوا 200 کسان مړه شوي او تر 200 ډیر ټپیان شوي دي. د یاد وزارت مسؤلانو ملت ته حساب ورکولو په اونۍ کې وویل چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله شاوخوا 100,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت وایي د طبیعي پیښو له قربانیانو سره مرستې کړي دي، خو قربانیانو بیا دوی ته د مرستو د نه رسېدو له امله ډېر کله شکایتونه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. د چین په پلازمینه او پلازمینې ته نږدې په یو ښارګوټي کې بارانونو د سر او مال زیانونه اړولی دي. په پیکینګ کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې دا بارانونه په تیرو 140 کلونو کې ساری نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د چین دولتي تلویزیون او راډیو خبر ورکړ چې د دې بارانونو له امله لږ تر لږه 1,000 خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې دوه تنه کارګران وو چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شول. د پلازمینې پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 140 کلونو کې تر ټولو سخت ورښتونه دي چې له څو ورځو راهیسې ورېشي. تر ډیره پیکینګ ته نږدې د ژوژاو ښارګوټی چې څه باندې 6,000 نفوس لري سیلونو ډیر اغېزمن کړی دی. په دې ښارګوټي کې تر 1,300,000 ډیر کسان سیلونو متاثره کړي دي. حکومتي سرچینې وایي چې د ژغورنې په زرګونو کسان یې سیمې ته استولي دي. ژوژاو ښار د هیبی ولایت مربوط دی. حکومت په ټول هیبی ولایت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د چین حکومتي سرچینې وایي چې په هیبی کې نن سهار هم سخت باران وورید چې هلته یې د سیل ځپلو د ژغورنې عملیات سخت کړل، خو دا عملیات روان دي. په دې سیمه کې سیلونو لږ تر لږه 9 تنه وشلي او 6 تنه له پرون راهیسې ورک دي. د هوا د بدلون له امله په وروستیو کې په سیمه کې ورښتونو د چین نورې سیمې هم څه ناڅه زیانمنې کړي دي. د موسمي بارانونو په افغانستان کې هم تیرونی تر 500 د ډیرو کسانو ژوند واخیست او د چین په بل ګاونډي پاکستان کې د ورښتونو د تلفاتو شمیر تر 150 زیات شوی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په غزنی ته ورشو. د غزنی ګڼ اوسیدونکي وایي د ځینو ستونزو او نافهمۍ له امله په ترافیکي مدیریت کې خپل جاپان لاس موټران نه دي ثبت کړي. دوی غوښتنه کوي چې د جاپان لاس موټرو د ثبت پروسه د څه مودې لپاره نور هم وغځوي. دغه پروسه شاوخوا 15 میاشتې وړاندې پیل او د روانې میاشتې په 1 نیټه پای ته رسیږي. تفصیل په دې راپور کې
عبدالله د تیر جمهوری نظام په وخت په دولت کې کار کاوه، خو اوس په غزنی ښار کې بابوجی دولت ټیکسي موټر چلوي. دی وایي تر اوسه پورې خپل موټر د ټرافیکو مدیریت سره نه دی ثبت کړی. نوموړی زیاتوي دلته د جاپان لاس موټرو د ثبت پروسې وخت په پوره کېدو دی او دی وار خطا دی چې خپل موټر یې د ځینو ستونزو له امله تر اوسه نه دی ثبت کړی. عبدالله غوښتنه کوي چې د ټرافیکو مدیریت د ثبت پروسه د څه مودې لپاره نور هم وغځوي چې خلک خپل موټران له ټرافیکو مدیریت سره ثبت کړي.
ځینو کسانو د پیسو د نشټوالي، ناخلاصۍ او یا هم د بېغورۍ او نافهمۍ له امله خپل موټران نه دي ثبت کړي. موږ د ټرافیکو مدیریت څخه غوښتنه کوو چې په غزنی کې د شی لاس موټرو د ثبت موده د څه وخت لپاره وغځوي.
دا یوازې عبدالله نه دی چې له دغې ستونزې سره مخ دی، بلکې د غزنی ګڼو اوسیدونکي وایي د ځینو ستونزو، ناخلاصۍ او نافهمۍ له امله یې خپل موټران نه دي ثبت کړي. دوی غوښتنه کوي چې د جاپان لاس موټرو د ثبت پروسه دې د څه مودې لپاره نور پسې وغځېږي. دوی وایي د طالبانو حکومت خلکو ته باید اسانتیاوې برابرې کړي، نه دا چې سختۍ پسې ډیریږي. خو په غزنی کې د ټرافیکو مدیر قاری نور محمد رهبر بیا وایي که له مرکز کابل امر راسي، دوی اړ دي چې د ثبت پروسه وغځوي.
په دې کې باید ووایم چې دغه کوم چې دوهم وار دغه جاپانی موټرانو ته، یعنی د افغانستان خلاف لاس موټرانو ته وخت تمدید کړی و، چې تقریبا د 15 میاشتې 20 پورې وخت پاته ده. بیا تمدیدا په اړه موږ ته تر اوسه له مرکز نه کوم هدایت نه ده سوی، نو موږ هم د مرکز د هدایت په تمه باندې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر 1401 هجري لمریز کال د 12 میاشتې په 16 نیټه په ټول هیواد کې د جاپان لاس موټرو د ثبت لړۍ پیل شوې وه، چې د روان کال د زمري میاشتې 23 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان د ځینو نورو سرحدي ولایتونو په څیر په غزنی کې هم زرګونه جاپان لاس موټران چلیږي، چې د لږ ډیر 15 میاشتو په موده کې یې د ټرافیکو مدیریت له لورې د ثبت لړۍ روانه او تر اوسه پورې 1.5 لک زیات موټران ثبت شوي، او دا لړۍ به 10 ورځې نوره هم دوام وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 0, 21, 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د خوست خروالی لخوا د خار په عمومي جادو سړکونو او کوڅو باندې لسکونه لوړ څراغونو تر نسپیدو وروسته خار روښانه شوی دی. د خوست اوسیدونکي د یو ښه کار بولي او غوښتنه کوي چې د خار د ښکلا او د ښاریانو د ښه ژوند لپاره نورې پروژې هم باید پلي شي. په خوست خار کې د څراغونو لګولو کار په شپږو میاشتو کې ترسره شوی، او د خروالی له پرمختیايي بودیجې څخه ورباندې نږدې 2 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. تفصیل په دې راپور کې.
خوست ښار چې مخکې جادوي سړکونه او کوڅې تیاره وي، او یوازې د ځینو دوکانونو په مخ کې به واړه ګروپونه تت بلیدل، اوس مهال د اساسي پایو او په هغو کې د لویو ګروپونو په فعالېدو سره تر ډېره روښانه شو. یاد لوی څراغونه د اوس لپاره د خوست له مناره بیا د ښار د ناکامورا تر څلور لارې، د ښار د بلند منزلونو پر لین، او د خوست ښار له مجاهد څلور لارې څخه تر امنیه قوماندانۍ پورې د سړکونو پر یوه او بله خوا نصب شوي دي. د خوست ښار اوسیدونکي طارق احمد بریال مشال راډیو ته وویل:
واقعا ډېر د خوښۍ ځای ده چې ښار به د شپې لخوا رڼا وي، او ښاریان به ګډه ډز لکولی شي چې دوی خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. عوام خلک هم ورونه چې دی هغه هم کولی شي د شپې لخوا وګرځي. الحمدلله په ټول وطن کې امن هم دی. اوس دا چې تقریبا د شپې 10 بجې دی، موږ دلته په ښار کې قرار لرو.
په خوست ښار کې په عمومي جادو او یو شمېر لوی سړکونو باندې د څراغونو د لګولو او فعالولو دا پروژه د خوست ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه ترسره شوې ده. خوست ښاروال بسم الله بلال وایي:
کومه پروژه چې افتتاح شوه دا زموږ 1401 کال د مالي کال انکشافي پروژه څخه، هغه پروژه وه چې تقریبا 102 پایې نصب شولې، په هغې کې مالي لګښتې څه کم 100 میلیونه په هغې باندې راغلو. ونن الحمدلله چې هغه اخیری مراسم پای ته ورسېدل.
که څه هم د خوست ښار پر دریو ډیرو مهمو جادو او سړکونو د لویو څراغونو د نصبولو کار ترسره شو، خو تر اوسه هم د ښار ډیری سړکونه او کوڅې تیاره دي، چې خوست ښاریانې په ورته ډول د روښانولو غوښتنه کوي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یوځای شي، او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې کروندګر وایي د خټکی او هندواڼو سکنی حاصلات یې د وچکالۍ له امله کم دي. کروندګر زیاتوي چې سږ کال د اوبو د کمښت له امله په حاصلاتو کې کموالی راغلی، او دوی ته یې ډېره ګټه نه ده کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د میوې مارکیټ کې د خټکی او هندواڼو پیر او پلور دلته. د کندهار د زراعتي ولسوالیو څخه کروندګر او سوداګر خټکی او هندواڼه راوړي، ترڅو د کندهار ښار او نور ولایتونو میوه پلورونکي د پلور لپاره ځینې وپیری. دلته راغلي د خټکیو او هیدوانو کروندګر وای سژني حاصلات یې د اوبو د کمښت له امله کم سوي چې له امله یې دوی ته زیاته ګټه نه کوي. دوی وایي د حاصلاتو د کموالي له امله دوی اړ دي چې خپل حاصلات په ګرانه بیې وپلوري.
کویزلاوي د ډن ولسوالۍ پخوا د مخزبور په لاکو کې بیخي ډېر خټکي کرل کېدل، اوس یو ځای ځای فعالیتونه کوي. په ګرد اوبه کمې سولې، فعالیتونه کم کم دي. د مخزمور سل کوره دي، سل کورو په د ګردو بزګري کړي، اوس په سل کورو کې 50 کسو خټکي کرلي دي. اوبه د خاصې بیخي کمې دي. اوس
زما نوم اسدالله دی، د ډن ولسوالۍ یم. نو اوبه سږ کال ډېرې کمې شوي دي، په دې خاطر فعالیتونه کم دي او انځوانې کمې دي. وسول یې ډېر سره کم دی. نو پخوا موږ اوبه سمې ولې د اوبو په خاطر باندې فعالیتونه هم ډېر دل. نو سږ کال اوبه بیخي زیات کمې شوي دي.
بلخوا د کندهار سوداګر وایي د خټکیو او هیدوانو د حاصلاتو کموالی یې پر بیو هم اغېز کړي او سږ کال د پخوا په ډول بازار نه لري. ملا عبدالبصیر چې د کلونو راهیسې د تازه میوې سوداګر دی وایي د خټکیو او هیدوانو د بیو د لوړوالي له امله اوس نورو ولایتونو ته وړل کیږي.
دا خټکی چې کم بخوا د دې ځاسه وتل نورو ولایتونو ته کلل، مثال خوست، پکتیا، ګردیز دې ولایتونو ته کلل، ځکه هغه په سل کې اوس 1% خلک راځي، ځکه دا مال چې دی دلته ګرام پریوزي، هغه په دې وجه ګرام پریوزي چې زموږ اوبه کمې سولې. موږ ته زره لاسو دا اصل چې کم د ځکه سره وځي، موږ ته په دغه بای چې دا خلک یې غواړي موږ ته واره نه کوي. بخوا تقریبا زر موټر دې مارکیټ راکړل، اوس په هغه کې 300 موټر راځي، هغه په دې وجه چې اوبه کمې وانیم دا رقم دی. وانی په دې کې تقریبا 300 خټکی راځي. کور چې یو خټکی دا ګلال د ګلالی په نامه مشبولو، یو رقم منانه راځي، یو رقم کشبیری راځي. دا 300 خټکی زره خلاص چې راځي، زیات ډنډو د دامان د ولسوالۍ سره راځي. نو هغه وشکالي سره دا وبډې کمې سولې. نو په دا وجه باندې دا خټکی دونه قدر کم سو.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې ریاست مسولان هم نه چې سش کال د خټکی او هیدوانو حاصلات کم سی ودی. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سش کال په دغه ولایت کې پر 400 هکتار ځمکه د خټکیو او هیدوانو پالیزونه سوي چې 2000 ټنه حاصل به ترې ترلاسه شي.
د نور کلونو په پرتله باندې د کر ساحه څه اندازه کم شوې ده، خو کیفیت ان شاء الله لوړ دی. سش کال زموږ د معلوماتو حیثیت مخې پر 400 هکتار شاوخوا باندې د خټکو او د هیدوانو پالیزونه سوي دي چې په مجموع کې 2000 ټنه حاصل اټکل لري چې ان شاء الله لاسته به راوړو. بازار او کمیت او کیفیت درې واړه شته.
د تیر شاوخوا دوه کلونو راهیسې په جنوبي زون کې سخت وچکالی ده او د ځمکې د تالوبه ورځ تر بلې مخ پر کښته کېدو دي چې د کروندګرو سره سره د ښار اوسېدونکي هم د اوبو له کمښت سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. فصل السلام د سنگر نیازی دا پیغام پر کار مونږ ته نستا کی سب مونږ ته نستا دیاری نستا روزګار دې مونږه خراب دا ورځ لبلې خرابېږي او سیدا دولت رنګ سوي لاغینا پسې نور دا شی حالات تراغلی او سیدا خپل یوانان ور خرڅ کو. نو دا شی حالات تراغلی او نه چه را پاتې نه دی چې کایران ته زو التم وهی وډه په خول اس نه را باندې ماته ترکیه مرز کې هم دا شی سی الته زو داسي او بیا دلته سی زو وس دلته سی زو خو ګرمي دا کار نستا کی سب نستا دا. نو ته صوب مونږه دغه شی واری او در په در بی. نو دلته مونږه کار غواړو، مونږه کومک غواړو. که کومک را سره کوي ودی کوي کنه نه دی کوي، بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړ نه سپاري، ځکه داسې دی نه سپاري چې د معامله طالبانو سره جوړه کړي. نو هغه بیا ځان ته یو خبره ده چې معامله یې نه جوړه کړي، نو مونږ ته دغه حق وسپاري. وسلام.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلم همت ستاسو سره په تماس کې غواړم له ازادي راډیو څخه یو خاصه مننه وکم. او ازادي راډیو یو داسې راډیو ده چې د ملت او دولت ترمنځ د پل حیثیت خپل کړی او همیشه د افغانانو ستونزې او مشکلات تر لوړ پوړو چارواکو رسولی دي. اوس په افغانستان کې یوازنۍ رسنۍ چې د هغه ازادي راډیو ده چې د بیچاره او د خوارو افغانانو ږغ تر یو ځایه پرې رسوي. نه یوازې چې ازادي راډیو د افغانانو ږغ خپله داخل د افغانستان تر حکومتو رسولی، بلکې ازادي راډیو په نړیواله کچه د افغانستان د خلکو ږغ ته انعکاس ورکړی دی او همیشه یې د افغانانو خدمت کړی. او موږ د ازادي راډیو له نشراتو څخه ډیر زیات خوشحاله یو.
السلام علیکم. د ازادۍ کارکونکو ته خبره کوم د مسلم باغ د کیمبه څخه. ناغپار دغه اسکولونه چې دي تعلیم نه څه په کښې زموږ کوچنیان هغه چې بې تعلیمه پاتې شوي. نو بېګا مسیغه خو موږ دا خواهش کوو چې دا زموږ د کوچنیانو غم دې وخوري او زموږ کوچنیان به تعلیم پاتې سل معلمانو خپل اردو نه زده کتابونه د اردو پکې واچول مګر د معلمانو خپل اردو تعلیم نه کړی نه دا کومه څنګه تعلیم ورکړي نو یې کوم چې زموږ د سکولونو معلمان دې بدل کړي یا دې د هوته تعلیم ورکړي چې د کښینانو تعلیم وکړي نو خواهش مې دا دی چې دا زموږ د کښینانو سکولو غم وخوري. سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په دویمه نیمه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو. تر هغې وړاندې لنډو خبرونو ته ورځو، خو یوه یادونه کوم چې نن د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې چې د افغانستان په وخت د ماښام له 1 نه تر 3 بجو خپرېږي، په دې خبرې کوو چې ولې په افغاني ټولنه کې زیاتره ځوانانو ته د خپل ژوند د ملګري د ټاکلو حق نه ورکول کېږي. ستاسو د اړیکو په تمه به اوس لنډ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونیسي. شهباز شریف پرون د خبره په پیښور کې د باجوړ د پیښې له ټپیانو څخه په روغتون کې د لیدنې پر مهال وکړه. په باجوړ کې د یکشنبې په ورځ د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې پر غونډې چاودنه وشوه. د دې چاودنې له امله 550 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 200 تنه نور ټپیان شول. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د افغان طالبانو حکومت باید جدي ګامونه واخلي دا خبره نور و نکړي چې د افغانستان له خاورې ترهګر استفاده نه کوي. د باجوړ د چاودنې مسؤلیت د دایش خراسان څنګه منلای دی؟ کرملین چنتواله خودلی دی چې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته راستون شي. د کرملین ویان دیمتری پسکوف کونند وویل د روسیې اندېښنو ته په کتو دوی به ژر بیرته دې موافقې ته راستنه شي. روسیې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته بیرته د راستنېدو خبره په داسې حال کې کړې ده چې وړ مورس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي ویلي و چې داسې نښې شته چې کېدای شي روسیه بیرته دې موافقې ته راستنه شي او اوکراین ته اجازه ورکړي چې له دې لارې غلې ولېږدوي. د کرملین ویان زیاته کړې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب تیر کال د جولای په وروستیو کې د تور سمندرګي له لارې نورو هیوادونو ته د اوکراین د غلو دانو د انتقال په اړه موافقه لاسلیک شوې وه چې نیټه یې 3 اونۍ وړاندې پای ته رسېدلې وه او روسیې بیرته نوه تمدید کړې. د وال سټریټ ژورنال او ورځپاڼې د راپور له مخې له پروس کال فبروري را په دې خوا چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، د شاوخوا 500,000 اوکراینیانو یا لاس غوڅ شوی او یا یې په حقیقت شوی دی. د غیر ورځپاڼې د خبر د اوتوبوک په نوم د جرمني د مصنوعي غړو د جوړېدو د سترې فابریکې د روغتیايي چارواکو په وینا او د دې فابریکې د اسنادو له مخې خبر کړی دی. وال سټریټ ژورنال لیکلي دي چې کرش مری خای تر دې لوړې وي او د چین په پلازمینه کې په وروستیو ورځو کې سختو بارانونو د څو تنو ژوند اخیستی دی. د پلازمینې پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 140 کلونو کې تر ټولو سخت ورښتونه دي. د چین دولتي ټلویزیون او راډیو پرون خبر ورکړی و چې د بارانونو له امله لږ تر لږ 10 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې 2 تنه کارګران وو چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د امریکا متحده ایالات او د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د نشې موادو په اړه خبري کوي.
دولت امریکا تو هنوز باز وځي کې
لتی سره چې امریکا تر دې مهاله د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دي او امکان لري چې په ځینو مسایلو سره همغږي هم شي.
اروپایي بازارونو ته د هیروینو رسولو په اړه مو د اروپا د نشې موادو د نظارت مرکز له تحلیلګری میرمنی تیودورا گروشکو و سره مرکه کړي.
Consumers in Europe are almost exclusively supplied with heroin from Afghanistan.
اروپا کې د نشه مواد او اخیستونکو او متدین په ځانګړي ډول د افغانستان له ایروین څخه استفاده کوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې جنو معتادینو تر درملنې وروسته د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کړې ده.
یو کال شپږ میاشتې مې عمل ترک چې راووتلم کار نه را پیدا کېده، بیکاري وه، خپل مشکلات مې ډېر وو. هدباره نو دلته کښېنه د بیکاري د لاسه یو دود وڅکو، هلته کښېنه باره بیرته اخته سو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اجمل ولې په نیمه شپه له کوره ووت او له څه ډول ستونزو سره مخ شو.
وا سړیه، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه بندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چا ته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالات او طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو د مخنیوي په اړه له یو بل سره خبرې کوي. د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استایس سره د غونډو په دوام سره په پام کې ده چې امریکایي هیئت په قطر کې د طالبانو د حکومت له مقاماتو سره د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو د مخنیوي په اړه بحث وکړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي که څه هم د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري، خو د نشه یي موادو له خوا د نړۍ امنیت ته د خطر په پام کې نیولو سره په افغانستان کې د نشه یي موادو کاروبار له نږدې څخه څاري. د موضوع نور جزئیات به د مرسلین ارسلا په راپور کې واورو چې پښتو ژباړه یې زموږ همکار وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د نظامي حضور له پای ته رسېدو سره امریکا په افغانستان کې د نشه یي موادو په برخه کې خپلې مستقیمې مرستې ودرولې، خو د امریکا د نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا INL په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د سروې په ګډون د ملګرو ملتونو له ځینو برخو سره همکاري کوي. اوس چې په افغانستان کې د نشه یي موادو په برخه کې د مستقیمو مرستو له درېدو څخه دوه کاله تیریږي، د امریکا متحده ایالاتونه د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو د څرنګوالي په اړه د طالبانو له حکومت سره له سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې امریکایي هیئت به د قطر په غونډو کې پر دوو ځانګړو موضوعاتو بحث وکړي، خو له دې پرته یې نور معلومات نه دي ورکړي. امنیتي او سیاسي کارپوه اسدالله نجیم باور لري چې په افغانستان کې د امریکا له فزیکي حضور پرته د طالبانو د حکومت سره د مرستو د لارې دا ستونزه نسي حل کېدای.
دولت امریکا هنوز
لتی سره سره چې امریکا تر دې مهاله د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو له حکومت سره په تماس کې دي، پرله پسې اړیکې ورسره لري او امکان لري چې په ځینو مسایلو سره همغږي هم شي. خو نشه یي مواد یوه پیچلې مسله ده، اندا که په دې اړه پرېکړه هم وشي مذاکرې له لارې نه حل
کېږي.
د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2023 میلادي کلونو پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 3 میلیارد ډالرو ډېرې پیسې لګولې دي. که څه هم د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره په دې برخه کې د امریکا مستقیمې مرستې ودرېدلې، خو اوس هم د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو د سروې برخې ته د امریکا متحده ایالاتونو پیسې ورکوي، او د ملګرو ملتونو د لارې د معتادینو د درملنې له ځینو مرکزونو سره هم مالي مرستې کوي. د طالبانو حکومت په وروستۍ اونۍ کې په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه د یو برتانوي بنسټ تر راپور له مخې ادعا کوي چې دوی په ټول افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړی دی. د کورنۍ چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي که څه هم د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو په افغانستان کې خورا ډېر تریاک زیرمه سوي او د کیمیاوي نشه یي موادو تولید هم تر پخوا څو برابره ډېر سوی دی.
متاسفانه استخبارات منطقه از مواد مخدر افغانستان
لبد مرغه چې د سیمې استخبارات د افغانستان له نشه یي موادو خورا ډیره ګټه ترلاسه کوي. هم د امریکا INL او هم د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې نشه یي موادو وضعیت له نږدې څخه څاري. یوازې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو د نشه یي موادو نور اړخونه د ودې په حال کې دي،
اما سایر ابعاد مواد مخدر بیشتر از قبل در حال رشد است.
د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت د صفر کېدو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د راپورونو له مخې په روان کال کې په داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي و چې په وروستیو 2 کلونو کې هلته کوکنار نه و کرل سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا متحده ایالات او د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره د نشه یي موادو په اړه خبرې کوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیانی لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ راکز چې په دې غم کې خټه
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو واکونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت په بیابان دی خو ځګه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو چپونو نس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1200 نیمه منځنۍ چپو باندې واوري. تور په د نشې موادو د سارنې مرکز وایي چې د هیروینو بازار په بشپړ ډول د افغانستان په هیروینو پوری تړلی دی. دا اتحادیه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو اغیز به په 2024 او 2025 میلادي کلونو کې اروپایي بازارونو ته د هیروینو رسولو له مخې معلوم سي، ځکه چې اوس مهال په افغانستان او سیمې هیوادونو کې په کافي اندازه د تریاکو زیرمې شته چې اروپایي بازارونو ته وړاندې سي. سمو همکار مرسلین ارسلا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او اروپایي بازارونو ته د هیروینو رسولو په اړه د اروپا د نشې موادو د نظارت مرکز تحلیلګری میرمنې ډاکټرې تیودورا ګروشکو سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کول به د اروپا پر نشې موادو څه اغیزې ولري.
In April 2022, the Taliban announced a ban on opium poppy cultivation, raising the question of the
د 2022 میلادي کال د اپریل په میاشت کې طالبانو د کوکنارو کښت منع کړ، چې دې پریکړې په اروپا کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه بېلابېلې پوښتنې راپورته کړې. که څه هم دا مهال د اروپا په بازارونو کې د هیروینو د کموالي نښې نښانې نه لیدل کېږي، سره له دې چې د 2023 میلادي کال لومړني معلومات ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په بیساري ډول کم شوې دي، خو په دې برخه کې لا ډېرو څېړنو ته اړتیا ده تر څو دا ثابت کړي چې په دې هیواد کې د کوکنارو کښت څومره کم شوې دي. د افغانستان له تریاکو څخه تولید شوي وین په 12 میاشتو کې اروپایي بازار ته رسیږي، خو که په افغانستان او یا د نشه موادو د قاچاقو په لارو کې پرتو هیوادونو کې د نشه موادو ذخیرې وي، په دې صورت کې کېدای شي چې دا مواد تر دې هم په لږ وخت کې د اروپایي بازارونو د نشه موادو کم مخت پوره کړی. موږ د دې ذخیرو اندازه نشو اټکل کولای او تر وخت مخکې به وي چې هیروینو ته د اروپایي بازارونو د لاسرسي په اړه وړاندوینه وشي، خو که د کوکنارو د کښت مخنیوی دوامدار شي بیا دا امکان شته چې په 2040 او 2050 کلونو کې په اروپا کې هیروینو ته لاسرسی اغېزمن
کړي.
ستاسو وروستي معلومات څه دي؟ له افغانستان څخه څومره نشه یي مواد اروپایي بازارونو ته قاچاق کیږي؟
Consumers in Europe are almost exclusively supplied with heroin from Afghanistan.
اروپا کې د نشه موادو اخیستونکي او متدین په ځنګل ډول د افغانستان له ایروینو څخه استفاده کوي چې د جرمی شبکو په مټ د ایران، پاکستان او ترکیه هیوادونو له لارو اروپا ته رسیږي. ځکه نو په اروپا کې د ایروینو بازارونه په افغانستان کې د تریاکو په تولید پورې مستقیم اړیکه لري.
از ایم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د بندیز په اړه مو نظر څه دی؟ آیا د طالبانو حکومت د دې پریکړې په اړه تاسو خوشبین یاست؟
The role of the EMCDDA is to provide factual objective.
د اروپا اتحادیه له نشه یي موادو څخه د څارنې مرکز به د نشه یي موادو او اعتیاد د وضعیت په اړه مستند، کره، باوري او دقیق معلومات وړاندې کړي. مهمه دا ده چې دا مرکز د ایروینو د کموالي او پر اروپایي بازارونو باندې د اغیز پاره چیرنه وکړي. څنګه مې چې وړاندې وویل، دا مهال په اروپایي بازارونو کې د ایرمینو د کموالي هیڅ نښې نښانې نه لیدل کېږي. که څه هم په افغانستان کې هم د تریاکو بازار ثابت نه دی، چې دا بې ثباتي د تریاکو د بیو په لوړولو کې ښکاري. لامل یې ښایي د نشه یي موادو د بازار مدیریت او د نشه یي موادو د عرضې لارې چارې وي. له دې لاملونو پرته په اروپا کې د ایروینو د بیو لوړوالی به خلک اړ کړي چې ارزانه کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کړي. باید په اروپا کې د کیمیاوي نشه یي موادو پراخ تولید ته هم پاملرنه وشي، چې د فنتانیل او داسې نورو کیمیاوي نشه یي موادو تولید ته لاره هواره کړې ده.
کل افغانستان څخه اروپا ته د نشه یي موادو قاچاق ودرېږي، نو په اروپا کې د نشه یي موادو پر وضعیت به کومې ناوړه اغېزې وکړي؟
Experience in the EU with previous periods of reduced heroin supply.
تیری تجربه هی چې اروپا ته د ایروینو د لیک کموالی به په نشه‌یي موادو کې بدلون راولي. د ایروینو له کموالی سره به معتادین نورو نشه‌یي موادو ته مخه کړي او د بیلابیلو کیمیاوي نشه‌یي موادو استعمال ته به لاره هواره شي. بل ګواښ دا دی چې فنتانیل، بنزیمدازول او داسې نور کیمیاوي نشه‌یي مواد به د ایروینو ځای ونیسي.
But also new potent benzimidazole opioids.
If Taliban government continue to ban
the Taliban hukumat da kuknaro kakht bandista dawam warkli ay alan shay mawad aw ityat khad tsarani europai markaz ba Afghanistan ki labazgar sara da badil umrast aw da gharaz da mutadin aw da talawai pa barkh ki amkari aw umrast wakli
in Afghanistan.
Any decision on possible future cooperation
په راتلونکي کې د افغانستان له حاکم نظام سره مرسته د اروپای اتحادیه د هیوادونو فردي مسولیت دی چې ښایي هر دولت په دې برخه کې ځانګړی تصمیم
ونیسي.
په مرکه کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کولو اغېز به دوه کاله وروسته اروپایي بازارونو ته د هیروینو رسولو له مخې معلوم سي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي، مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خم خم مورم.
چې موږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټول واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهرو کاروان ونې زخ پرونه واوري.
ترونو اوریدونکو، اوس په دیاله راپور لرو چې په کندهار کې یو شمیر هغه معتادین چې یو ځل یې درملنه سوي د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کړی ده. هغه کسان چې تر درملنې وروسته بیا معتاد سوي وایي که سمه پاملرنه ورته وشي او تر درملنې وروسته په کار بوخت سی بیرته به نه معتاد کیږي. له بلې خوا ډاکټران د بیکاري ستونزمنی او وایي چې اوس هم په ښارونو کې معتادین سته او نشئی مواد اسانه او ارزانه په لاس ورځي، له همدې عمله تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پنځه څلوېښت کلن امین الله دا مهال د کندهار ښار د معتادینو د درملنې په سلبستریز روغتون کې بستر دی. د کلون رئیسی بیلابیل نشه کولی او یو ځلې درملنه هم سوي وه، خو وروسته بیا په نشه روږدي سوي. امین الله وایي د بیا ځلې روږدي کېدو لوی لامل بیکاري ده.
چې جوړ سولم خو بیا هم دا سخته سو چې هغه د دغه خپل د بیکاري د عمل سره چې موږ کار او ژوند او زندگی نه برابر، چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مندي پیدا کو، بیرته مونږ نشه ته فکر علاقه مندې موږ د خپل ژوند چې موږ د احساس د دای سړی پیدا شي چې هغه موږ درې میاشت تداوی کوو، ادوانان موږ سره خدمت کوي، خواري کاږي، زیار کاږي، خو د هغه مابعد موږ بیرته د دې سخته کیږو چې هغه کار نسته، گزاران نسته، ژوند نسته، چې موږ په هغه خپل د نشه د فکر سوزو په بل کار باندې مصروف اوسو.
عبدالخالق یو بل هغه معتاد چې تر کلونو نشه کول وروسته په نیمروز ولایت کې درملنه سوي وه او یو نیم کال یې نشه نه کول. د وای د بیکاری لامل یو ځل بیا په نشه اروز دی سو او اوس بیا د معتادینو په دې روختون کې درملنه روانه ده. عبدالخالق وایي که د معتادینو تر جوړېدو وروسته د کورنۍ حکومت لخوا توجه ورته وسي او د کار زمینه برابر سي، نو بیا ځلې په نشو نه روږدي کیږي.
هلته په هغه کمپ کې مې پنځه څلوېښت شپې تېرې کړلې، جوړ شوم، یو کال شپږ میاشتې مې عمل تار کړې. تار کړې مې کړې چې راووتلم، نږدې دا ګرد موسم وڅخین کار نه را پیدا کیږي بیکاری وو خپل مشکلات می ډیرو هات بار نو دلته کښې د بیکاری د لاس یو دود وس کول ته کښېنه بار بیرته اخته شو اوس که یو کار یو شی سړی پورې اخته وسي په دې عمل نه اخته کیږي اخته مور شو وروره ساکیان وو هغه چې خرڅوي هغه آزاد ګرځي
د معتادینو په دې سلبستریز روغتون کې دا مهال د سلو معتادینو درملنه روانه ده د روغتون مسولان وایي په تېر یوه کال کې د 900 معتادینو درملنه کړې چې له دې جملې شاوخوا 70 سلنه بیرته په نشو روږدي سوي د معتادینو د سلبستریز روغتون سرطبیب ډاکټر بشیر احمد وایي دماغي ناروغي د کورنۍ نتوجه په ټولنه کې د معتادینو زیاتوالی بیکاری او نشه یي توکو ته اسانه لاسرسی د بیا ځلي اخته کېدو لوی لاملونه دي
چې یو دماغه طبي دغه دی چې دا دماغي تخریب راوړي یو لامل یې دا دی چې هغه نه اصلاح کېږي نو دی بیا بیا پخته کېږي د کورنۍ مشکلات یې ځینې کورونه توجه نه کوي یا یې نسي تعقیبولی یا یې تر وس وتلی با مسولیته او بې مسولیته کورنیان سته دا هم یو د دې د لامل دی ټولنه ده په ټولنه کې دا کسانو زیاتوالی دی یا د دې کسانو تګ و راتګ ناستو ولاړه او دا او بیکاري او لاسانه لاسرسی و
ډاکټران وایي د معتادینو تر درملنې وروسته باید هغوی ته ځانګړې توجه وسي تر څو بیا ځلې روږدي نه سي
فکر مثبت فکر ووایه چې نور به زه نشي پاته نه ورکړم
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې ځینو معتادینو تر درملنې وروسته د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کړې ده
آیا پوهېدلاست چې تر درملنې وروسته له معتادینو سره بد چلند هغوی بیرته نشو ته اړ باسي په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو
فکر کوي چې دوی یو متهم دی دوی یو ګناهکار دی او یا دوی غل دی دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي یو یې فزیکي ده او بل یې رواني غوی ته بد رد خبرې ورته ویل کېږي هغوی تکیي او یا بندي کوي او یا دا چې د شاقه کارونو ورباندې کوي اصلا دا همدغه ډسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کېږي کورنۍ نه شروع کېږي ځکه چې دوی چې موتاتېږي په مخدرو توکو نو بیا کورنۍ باندې دومره هغه نه لري علاقه نه لري کورنۍ نه او فامیل نه لرې کېږي دوی چې لرې کېږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرف لپاره دوی پیسې ته اړتیا لري دوی راځي کور ته کور نه یو شی اخلي ځي خرڅوي دا چې خرڅوي دې خپله آهسته آهسته کورنۍ دې باندې قطع علاقه کوي قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي یو کورنۍ ده یو میراث لري د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي دغه متاده نه ورکول کېږي ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دې بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کېږي دې غواړي چې واده وکړي دې سره مشوره نه کوي اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري نو دا خپل بل خشونت دی او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي دې سره په جنجال اخته کېږي نو دا هم خپله یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي دا خپل هم یو خشونت دی د مغه خار هم خلک هم چې ګوري او د دې برخورد ګوري د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې نو خلک هم دوی باندې خشونت شروع کوي لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمي کې لمر ته دوی کینی د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي دوی نو خپل نو کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي
آیا پوهېدلاست
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بیکاری څخه تنګ سوی او غواړي چې په ښار کې دکان ورته ونیسي. خو کرم خان که څه هم ډېرې پیسې لري او وایي چې تر څو دی ژوندی وي اولادونو ته د پیسو او کاروبار واک نه ورکوي. په دې خبره اجمل ته سخت درد ورځي او له کوره تښتي. دا چې تر دې وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
سړیه، ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کېږي.
بابا، یوه خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بېکار او بېروزګاره ګرځم، ښه چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به وي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده سوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم. دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی دې کار وکړي. بس خوري او څښي دی او حساب دې نه مني.
و سړیه، همدغه د مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هېڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمېږي چې هره میاشت ستاسو جیب خرڅ غواړي. که دوکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دوی سمه خبره کوي، وایي بېکاره یم، هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو، دی کار د ساتیري دپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بېکاري ده، وای بېکاري هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو ده کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کړي.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه درڅه غواړي چې ته زړه نازړی.
بابا خیر دی، اول به یو کوچنی دوکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم. که ګټه وه خو نور مال به ورته راوړم، او که نه و نو بېرته به یې پرېږدم.
وا سړیه، الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه بندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده، نو زه لاړم.
والکه په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي. نور دا کور پوه شو بابا، زه لاړم.
وا زویه، خدای ته وګوره، داسې مه کوه. و سړی، دا لک ته وکڅوه.
زاخه زه ډېرې زارۍ مو ورته کوه، پرېږده یار چې ته چیزی لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې. نه ځانه شه یې قبر ته وړې، څه به کوې؟
دا لک خو لکه زما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري، زه د هوټل وځم، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی. راشه بچی، دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم، خدای دې جنتونه درکړي.
ښه هلکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای؟
نوم مې اجمل دی، او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلی یې؟
هو.
ته خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان. باندې یو پلار اقسام ودانه کړ، دا چې زوی مې پوډري شو دا ټوله زما ګناه ده. ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاورې کړله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.